په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د یو ساعته خبرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په پکتیا او غزنی کې د وسلوالو طالبانو په پراخو حملو کې له دیرشو زیات کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحدو ایالتونو په کرکوک ښار کې د آرامۍ غوښتنه کړې ده. لومړی سپې ولستان اگزی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونی چارو وزارتوي د پکتیا په امنیه قمندانۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډلې حمله د یو شمېر ملکیانو او پوځیانو په مرګ ژوبلې پای ته رسېدلې. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون ویلي هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګرو ډلو سره. او د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې دا کوي چې د راقه ښار یې په بشپړ کنټرول کې راوستی دی. پوره خبرونه د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د پکتیا په امنیه قمندانۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډلې حمله د یو شمېر ملکیانو او پوځیانو په مرګ ژوبلې سره پای ته رسیدلې ده. دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر یو مسول عبدالجمیل نوري ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې د پکتیا امنیه قمندان توریالی عبدیانی او یو شمېر سرتیری وژل شوي دي. اخوا نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې رویټرز لیکلي دي چې په پکتیا کې په دې بمی حملو او وسلواله نښته کې 33 کسان وژل شوي او 116 نور ټپیان دي. د پکتیا د ولایتي روغتون چارواکو هم د څه باندې 150 ټپیانو د ورانتقالېدو خبره تایید کړې ده. اخوا د سپینغار 303 زون قومندان اسدالله شیرزاد تایید کړي چې حمله کوونکي 11 کسانو او ټولو انتحاري وسکټونه درلودل. د کورونا چارو وزارت وایي د پکتیا د پیښې په اړه په څو شیبو کې وروستي جزئیات له خلکو سره شریکوي. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په خبرګون ویلي هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګرو ډلو سره. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل له تروریستي ډلو سره د هیوادونو اړیکې او مرسته د هیچا په ګټه نه ده.
موږ د سیمې او نړۍ په کچه له خپلو دوستانو او شریکانو هیوادونو څخه همیشه غوښتي چې هر ډول اړیکه چې غواړي وساتي هغه باید افغانستان د حکومت سره وي، ځکه چې تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او زموږ نمایندګي نه کوي.
څورځ وړاندې لندن چاپ ټایمز ورسپانې د وسلوالو طالبانو د مالی مسؤل له قوله لیکلي روسیا له تیرو 13 میاشت راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور رد کړی. د بشری حقوقو د سار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. د بشری حقوقو د سار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي په افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د راتلو له 14 کلونو وروسته هم 2/3 برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي. په دې 132 مخیز راپور کې ویل شوی په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې د دې لپاره کمی شوې چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلونکي هم به علاقه شوې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې ادعا کوي چې د راقه ښار یې په بشپړ کنټرول کې راوستی دی. دوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوږدې مودې اصلي مرکز تر څو ورځې او سختې جګړې وروسته نیولی دی. د سوریې ډیموکراتیک پوځ ویان تلال سلو نن وویل په راقه کې پوځي عملیات پای ته رسېدلي، خو تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. څو ځینې کسان چې که پټ هم وي له منځه یوړل شي او همداراز ماینونه هم شنډ کړای شي. هغه ویل ژر به د رقه ښار د ازادۍ رسمي اعلان هم وشي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و چې له 2014 کال راهیسې دغې ډلې پې کنټرول درلود. برټانیا میشتې د بشري حقونو څار ډلې تایید کړي چې رقه ښار اوس په بشپړه توګه تصفیه شوی او د سوریې ډیموکراتیک پوځ له 4 میاشتو راهیسې منسجم شوی دی. د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونه به په نږدې ورځو کې د ایران د اټومي تړون پر سر یو لړ خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف انټرفاکس خبری اژانس ته وویل ایرانی سیالی عباس عراقچی د اټومي تړون د عمل د پلان په سر د خبرو په خاطر ماسکو ته ځي. ایران او ماسکو په داسې حال کې د اټومي تړون پر سر خبري کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې مخکې د ایران په اړه خپل ستراتیژي واوروله. هغه له اټومي تړون سره عدم رضایت وښود او په دې اړوند پریکړه د کانګرس په اوګو واچوله. ولسمشر ټرمپ دا ګواښ هم وکړ چې ایران چې د ایران او پنځه جمع یو اټومي تړون بشپړ لغوه هم د دې لپاره یو انتخاب ده. امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک کې د تاوتریخوالي له ریپورټونو سخت اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نویرت په یو خبري بیان کې ویلي واشنگتن د کرکوک په شاوخوا سیمو کې د تاوتریخوالیو د ریپورټونو په سبب سخت اندېښنه لري او ښکېلې خواوې د زغم کارولو ته بولي. درې اونۍ وروسته له هغه چې کوردانو خپلواکي اعلان کړه د عراق پوځیان پرون کرکوک ښار ته ننوتل او په ځینو مهمو ځایونو کې له هغې ډلې په هوایي ډګر یو پوزی اډه او د نفتو یو مرکز کې پوسټي واچولې. دا مهم خبرونه.
له سفیر ولستنګ زنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک دا او زنه نور خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ولاندې په خبرونه کې اوري چې په پکتیا او غزنی کې وسلوال طالبان په پراخو حمله کې په لزګونو کسان وژل شوی دي. طالبانو په ګردیز کې د ملي پولیسو د روزنې پر مرکز حمله وکړه. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس پر امنیتي چارواکو انتقاد کوي چې نه توانند د دغه حمله مخه ونیسي.
په پکتیا کې کشفي ارګانونه دوی غفلت هم کړی دا.
طالبانو بل پراخه حمله د پکتیا په څنګلوري غزنی کې د اندړ پر ولسوالۍ کړې. د غزنی امنیه قومندان وایي دغه پراخه حمله په شاتم به ولی خود دوی لوري ته هم ډیر تلفات اوختي.
څنګه لاس لپاره پولیس امنیت ملي جامن ټول اسوله کې دا شي د
د بشر د حقوقو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان د بشر د حقوقو په نړیواله شورا کې د افغانستان د غړیتوب سره له حکومت یو لړ غوښتنې لري.
چې د ترار شي نهسته ولا کاغه صندوقان واجب د لوښو ډاکو واجب ده.
دا د هلمند نادلي ولسوالۍ د بي ځای شوي او اوسیدونکو غږو چې له یو کال وروسته به تخپل کوټه ګرځیدلې خو هلته ګوري چې هرڅه لوټ شوی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو او د ګوري اچار دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو او د غرض په نړیوال موضوعاتو کې د کرکوک خار د روسي وضعیت ته مخبرو. نن د افغانستان دوه ولایتونه د نورو په نسبت د ډیرو خونړیو حملو شاهد و. پکتیا او غزنی. په پکتیا او غزنی کې وسلوالو طالبانو پراخې حملې وکړې. په دغو حملو کې د امنیتي چارواکو په وینا په لسګونو کسان وژل شوي او له 150 زیات هم ټپیان شوي دي. طالبانو په ګردیز کې د ملي پولیسو د روزنې پر مرکز ډلې ځ حمله وکړه چې د دې ولایت امنیه قومندان په ګډون له 100 زیات کسان پکې وژل شول او له 100 زیات هم ټپیان شوي. خو نړیوال خبری آژانسونه د وژل شو کسانو شمیر له دې لوړ ښیي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه حمله پای ته رسیدلې. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داو تپان راسره د ټلیفون په لیکه د مخکې مولا تپان صاحب نه واورېدل دغه حمله په اړه وروستۍ حال څه دی. تپان صاحب د حمله پای ته رسیدلې او د وژل شو او ټپیانو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي. زموږ د لګردي سره اړیکه ګومان کوم چې شلېدلې ده. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیا په امنیه قومندانۍ چې د ملي پولیسو د روزنې مرکز هم په همدغه انګړ کې دی د وسلوالو طالبانو ډلې ایز حمله پای ته رسېدلې ده. له تپان سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې ده. تپان صاحب اوریدونکو ته که ووایې چې دغه حمله پای ته رسېدلې او که اوس هم غږونه اوریدل کېږي او د وژل شوو او ټپیانو په اړه که مو نور معلومات ترلاسه کړي وي.
مننه د نګدې درنی مې بجې د پکتیا امنیتی چارواکو خبر ورک سي سپیکر دی ولستانه وسلوال بریدګری په دغه پیښو کې وژلی او لمنځه وړی دی او نن سهار د پکتیا مرکز ګردیز د 215 سپین غر زون پکتیا امنیه قومندانې خاص کې ته او امن نظم په شریک کراول باندې د موټر بم برید وسه سی ورسته لاغ نور ځانمرګي بریدګر خپل هدف ته رسیدو لپاره مخکې لاړل او د پکتیا امنیه قومندانې په داخل کې بریدونه او مقاومت وکړ. په یوه لس نیمو بجو د پکتیا ولایتي ادارې مرستیال عبدالولی صحیح د سلبستریز روغتون کې خبریالانو ته په خبرو کې وویل چې دوی ته ټول معلومات چې رسېدلي په پیښه کې اکثریت عام وګړي زخمیان وژل شوي دي چې سلو کسو ته یې شمېر رسېده چې ده په وویلې چې 15 تنه په دې کې وژل شوي او پاتې زخمیان وو. خو درې نیمې بجې د پکتیا والي ویاند عبدالله حسرت بیا ازادي راډیو ته ټلیفون پر لیکو ویل چې دوی لا هم معلومات نه دي رایوجی کړي خو څومره معلومات چې تر دې مهاله دوی لري 40 کسه په دې بریدونو کې زخمیان شوي، 12 تنه وژل شوي چې هغه پولیس دي، 11 تنه په دې بریدونو کې وسلوال وژل شوي. خو موږ د پکتیا عامه روغتیا ریاست له کارکوونکو سره خبرې وکړې، هغوی نه غوښتل معلومات ورکړي. ولې د ملکي روغتون یو ډاکټر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته معلومات ورکوي چې په دغو بریدونو څخه دوی ته 115 تنه زخمیان، 140 تنه وژل شوي او ور وړل شوي وو چې ټول 206 تنه کېږي. او دا خبره هم وکړه چې د ډېرو زخمیانو حالت خطرناک ښودل شوی وو او 203 تن در قلي اردو قومندانۍ او کابل ته یې لېږدولي دي. د دوی په خبره په دې کې عام وګړي، پولیس، ماشومان، ښځې، د پوهنتون محصلین او محصلانې هم په دې پېښه کې دوی ته په زخمي حالت کې ور وړل شوي وو. او بله خبره چې ډېره یاد سی هغه دا وسی پکتیا امنیه قومندانۍ ته مخامخ د تیلو پمپونه د ارزلیکونکو غرفې د پنچرۍ دوکانونه ورته لمنځلي او نږدې شاوخوا کورونو کې ورونه ورسی مات شوي او تر ډېر لرې د بلند منزلونو پوهنتون ته د بلاکونو شیشې ټولې توی شوي دي. بلې
بله تپان صاحب، مخکې د افغانستان د کورونا چارو وزارت د مطبوعاتو د څانګې مسؤول ویلي و چې ځان وژونکو په ګردیز کې حمله کړې. اوس تاسو وایئ چې د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال بریدګر ټول 11 کسانو دغه حمله په اړه تر اوسه پورې ضد نقیز څرګندونې کېږي، ضد نقیز معلومات رسنیو سره شریکېږي. که راته ووایئ چې دغه حمله چې نن سوی ده له دغه حمله وروسته اوس په ګردیز کې څه ډول وضعیت دی؟ آیا خلک آزادانه تګ راتګ کوي شي؟
د کابل ګردیز د کابل خوست ترمنځ لوی غځېدلې لار دی. کوم امنیه قومندانۍ په مخ کې سي لام دې لارې د کابل خوست موټر هم تیریږي، دا بند او چې اوس خلاصه ده او خلک آزادانه تګ او راتګ کوي. دغه خبر وروسته روښانه شو چې 11 تنه ځانمرګي بریدګر وو، ځکه یو موټر د کراول په یو سر کې وچاودېد. هغه غټ انفجاري مواد چې لومړی برید تر سره شو، دویم برید د کراول په دویمه برخه کې چاودلی، دریم برید د امنیه قومندانۍ د قومندان د ودانۍ تر څنګ چاودنه شوې ده، او بل برید وروسته چې هغه انفجاري مواد او پرنجر کې ځای پدې شوی وو هغه هم هلته والوزول. ورپسې وروسته چې کوم کسان مقاومت کوو، درې کسان هغه د کمانډو ځواکونو په بریدونو کې مخامخ وژل وو چې موږ خپله د دوی ولیدل له نږدې نه، او څلور کسه په هغه موټرو کې چې داخل شوي وو هلته وژل شوي وو. امنیتي چارواکو په کول او د پکتیا والي ویاند عبدالله اسرت په کول سی یولس تنه وسلوال بریدګر په دې کې وژل شوي، او د دې پېښې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په خپله غاړه اخیستی او ویلي دي چې ګڼ پولیس او پولیسو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده.
بله دا ته پاندل تاسو نه مننه قدر منوردونکو له ګردیز د ازادي راډیو خبريالو چې په ګردیز کې د نننې په د ګردیز په امنیه قومندانۍ او د امنیه قومندانۍ د انګل د نننې د ملي پولیسو په روزنیز مرکز د ډلیزې حمله ورسته حال راکول دغه حمله سره یو شمیر انتقادونه بیا هم پر امنیتی ان چارواکو شوی چې نه دي توانیدلی چې دا ډول حمله مخه ونیسي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس الله نور بهرام زویل ازادي راډیو سره په خبرو کې نننۍ حمله ته په پام سره وویل چې د پکتیا امنیتی وضعیت سم نه وو او دوی له مسؤولو ارګانونو او حتی له ولسمشر سره په دې اړه خبرې کړې وې او هغوی ته خپل اندېښنه رسولې و. خو د دوی خبرو او د دوی اندېښنو هیڅ نتیجه ورنه کړه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي بهرام زوی سره مرکه کړې او په سر کې د نننۍ حمله په اړه پوښتلې دي.
په پکتیا کې کشفی ارګانونه دوی غفلت هم کړی ده او د دې تر څنګ دوی په خپلو وظایفو کې څه لاسته راوړنې نه لري او دغسې پیښې هغه کشفی ارګانونه چې مسؤلیت لري چې مخکې نه مخکې داسې موټر بم کشف کړي تر څو خونسا کړي ورته پیښې نور هم په پکتیا کې په دې کال کې ترسره شوي. خو ټول اپړه د کشفی استخباراتي ارګانونو په غاړه ده.
بل ډاکټر صاحب تاسو داسې پیښې نورې هم ترسره شوي دي، آیا تاسو دغه ستونزه د مسؤولو چارواکو سره یا د مرکزي حکومت سره نه ده شریکه کړې؟
بار بار مونږ په امنیتي جلساتو کې د دوی ته یادونه کوو چې د ښار اړوند چک پینټونه استخبارات په دې هغه کې پاتې راغلي دي چې دلته ډېرې زیاتې وژنې وشوې، هدفي وژنې وشوې، دولت طرفدار خلک، ملکی خلک په دې کې ډېر زیانمن شوي دي. ولې دغه ستونزې مونږ تر وزارتونو هم رسولي، تر جمهور غوږ مو هم رسولي. بدبختانه دغه پیښې لړۍ لري. تاسو ولې دلته میاشتې مخکې هم په امنیه کومندانه موټر بم چاودنه شوې وه؟ مخالفین د ښار ډېر نږدې ساحو ته رسي، کله کله چک پینټونه چوي، خلک ځوروي. نو یا د ستونزه جریان لري، تر ټولو غوږونو مرسولې، ولې د حل لاره تر اوسه نه ده ورته پیدا
شوې. بلکې مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باندې حل لاره څه ده؟ څه باید وشي چې د ورته داسې پیښو نه مخنیوي وشي؟
باید وزارتونه چې دلته مربوطه ادارات لري، وړ اشخاص په دندو وګماري، تغییر او تبدیل رامنځته شي. تر ټیټې کچې پورې باید په رهبرۍ کې تغییر راشي. وړ اشخاص، هغه اشخاص چې اشنا صحیح په خپل مسلک ولري، مسلکي کسان وي، خاورې ته ولس ته وفادار کسان وي، فکر کوم چې دغو ستونزو ته به زر د پای ټکی کېښودل شي.
د پکتیا د ولایت شورا رئیس الله نور بهرام زوی چې په ګردیز کې د نننۍ حملې په اړه نظر سره شریکو. له یوې لنډې خبرتیا وروسته هم په غزنی کې د اندړو پر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د پراخ برید له حاله مخبرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په اندړو لسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاتم بولای دی. د غزنی امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو غوښتل چې د دې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمیز خبريال شریف الله شرافت پر راپور کوي.
د غزنی ولایت سیمهیز امنیتی چارواکی وایي تیره شپه د وسلوالو طالبانو هغه لوی عمله په شاتم بولې چې غوښتل یې د دغه ولایت اندړو ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. له سیمې رپورټونو ښیي چې تیره شپه شاوخوا یوه بجه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ پر مرکز د هامیو ټانک بم حمله کړې او له چاودنې وروسته یې سم د سیور بندي ډلې بریدونه پیل کړي چې د یادې ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ تاسیسات هم له منځه تللې دي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال محمد زمان د سیشن بی پوراز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د وسلوالو طالبانو د دغه عملی سره سم سیمه ته سم د ستیل مرکز کومکی سرتیری استولې او وسلوال طالبان له یادې ولسوالۍ څخه پر شا کړی دي. نو موري وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه حمله ډیره شدید و چې پر مهال 15 تن افغان سرتیری هم وژل شوی او 12 تن نور ټپي اندي. د دغه خبره چې په یاده حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ جوړ لا وشته، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. شاغلی محمد محمد زمان دغه راز ویل چې یاد موټر بم په سیمه کې 15 تنه ملکی کسان د شوز او ماشومان په ګډون هم ټپیان کړی دي. نوموړی وایي چې په سیمه کې اوس جګړه نسته او وضعیت کنټرول دی.
قوات را غلی ده فکر از دخلات خونسوانه که موجود هم که باید پنگلس نفر پولیس پولیس امونیتی ملی جام هم خونسوانه که در شدن شویدی که در په حدود دی بولس نفر و که بولس نفر و که زخیان دیم دستی فکر را که چی دوچان دو درشتان دو تلفات لری اما دستی موشن دکی کرکم نشتا.
اندړو ولسوالی د غزنی او لنامن ولسوالی څخه ګڼل کیږي چې زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه حمله کې 15 افغان سرتیري وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان دي، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا د افغان سرتیرو د مرګ ژوبل شمېره لوړه یادوي. د ولایتي شورا غړی امان الله کمرانی وایي په دغه حمله کې څه باندې 1 افغان سرتیري وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان دي او همدارنګه وسلوالو طالبانو دوی پوستیا هم سکوت کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې یادې ولسوالۍ ته له مرکزه پر تلونکو کومکي سرتیرو هم وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې پر مهال یې ته افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتي. ښاغلی کامرانی له مرکزي دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي څو دغلته وسلوال طالبان وځفي
او د ولسوالۍ طرف باندې د کرولونو د ولسوالۍ طرفداران مهداران دغه لوګو چې راته څه ووي راکوټه کونه انتې کړي حقیقه کونه انتې کړي خو دا څنګه د ولسوالۍ کومې انتظار کړی او دا انتظار دونه کوي لاندې
خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم رسنیو ته په یوستولي پیغام کې ادعا کړې چې په دغه حمله کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې او یو شمېر پوستې هم سکوت کړي دي. د یادونې وړ دي چې څه باندې یوه میاشت مخکې هم وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر زنخان ولسوالۍ ډلیز بریدونه کړي وه او د څو ساعتونو لپاره یاد ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وه چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته ورڅخه ونیول.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
د هلمند نادلی د بیزه شو سیمو خلک وایي اوس چې بیرته خپلو کورونو ته ګرځي هرڅه لوټ شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې کورونه د هوایی بمبارد او ماینونو له امله په بشپړ ډول نړېدلي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. دا چې حکومت له زپل شو خلکو سره د مرستې پلان لري په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
محمد لالا د خپل زړه موټر سایکل په واسطه په خورا تیزی روان دی او غواړي خپل کور چې دیار لښت میاشتې وړاندې د جنګونو له امله پرېښی و بیا وګوري. موږ هم ور ورسېدلو. محمد لالا د نادلی او مرجې د عمومي سړک پر غاړه حیران د خپل نړېدلي او ترنیم ډیر کندواله کور په لوري ګوري. هغه زده راډیو ته وویل د جنگ له ویرې یوازې ماشومان او ښځې ایستلي دي. کور ډک پاته سوی دی خو اوس پکې څه نه دی پاته.
د هغه مؤسسې ونیستې وه چې ولاړو ځینې ووتو ورور چې دلته راړو شی نهشته ولاکه هغه صندوقان وا د لوښو ډک وو د چندي د نورو لوښو شی له اوس ولاکې وروره واجه چې ورته راړو اوس پر چا وژاړو او چا ته ووایي خرابی دی خود آقا خرابی دی وست دست من جاره هم ولکه در دقیقه ما دیره در درست رو پوز مزوری ولکه
در لشکرگاه شهر در درهیم امنیتی او زیاروند در جم پوستیت چیرمه پلسگون کورونه در وسلوال سرده مخامخ جگری ترچنگ در افغان و بحرانوی زواکونو در هوایی بریدونو پر محل پکندوالا بدل سویدیم. سیمالا هم در وسلوال لخوا پکرل سو مینونو داکه ده. خلق د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کورونو د ترمیم ترڅنګ دي د ماینونو په کشف او شندولو کې مرسته وکړي.
پنځول سو تاکو کې یو وتاک هم نه دی جوړ چې موږ گزاره پکښې وکړو. نه چار دیوالسته نه یو بمبه جوړه پکښې استه نه یو ودان کوټه پکښې استه چې جوړې شي سړې پکښې راسي ټول لټ لټ پراته دي. موږ د حکومت صدا وښتنه ده چې معنا اول خورا سي د مې پاکان ډول اجازه موږ سرایونه راو ګورې تر لټو یو شی مې نه لاندې مزدوران موږ نه سور اچولې چې اوس موږ یو کار پکښې وکړو. بیا موږ د غښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي اجلان برسره سره وکړي چې معنا موږ یو کار پر شروع کو یو دغه یو سرپنا جوړ کو یو نغدیم رسره سره کې مزدور خپل بشخخته سوچ یو کورم په کرایو کې پراته دی دا زاوره کې خپل په سره کې وس
د حکومت سره لا هم د بیزې سو او ځانمنو کورنوي د کی کشمیرین است خو د هلمند د مهاجرینو ریاست وای د هغو کورنوي څخه چې په تیر یو کال کې د نادالی او یو شمیر نور ولسوالیو څخه بیزې سوي دي نوې سلنه برته خپل کورونو ته ستنی سوي دي. پسې مکه د امن اعظم د 15 مليوه د حمایوي کندک کمانډان سمونیار کیس نظامی ازادي رډو ټول د غکورنوي سره چې بیرته راستنیږي مرسته کوي او په کورونو کې ځای په ځای سیوی ماینونه لمنځوړي.
په فعال حال موږ د مارجه او نادلی په درای کې موقعیت لرو او تاسو خپل وینې د مخکمو لیدو سره ملکی کسان هم دا وس خپل کورو خواته روانه ده. کوم زیانونه ورته رسیدلې دولت لخوا نه کومکونه ورته شروع ده د ولایت لخوا نه ورته همکاري او مرسته کوي او دولت او ملکی ځواک ملکی خلک سره ملکی خلک هم د دولت سره هم دا وس هم انګ ده او همکاري کوي ورسره.
د نادلی د هغه سیمو اوسیدونکو چې لا هم د دواړو غاړو ترمنځ پکې نشته روان دي منتظر دي چې جګړه پکې یو طرفه سي او دوی بیرته خپل کورونه ته ستنه سي. که څه هم حکومتي سرتیری وای د نادلی ترشنه کلی او چمرزا پورې ځانونه رسولي دي خو د طالبانو وایند کار یوسف احمدی نه مني. هغه وای ملګری مقاومت کوي او یاد سیمه د دوی د لاس نه دی وتلی. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د عراق په شمالي ښار کرکوک کې د عراقي ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ شخړې نه پراخې دوه غوښتنه کړې ده. په لبلې خورا پرونه وایي چې د عراق حکومت ځواکونو د کرکوک مهمې برخې نیولي او دولتي تاسیسات نیولي او د عراق ملي بیرغ یې پورته کړی دی. نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
متحده ایالاتو د عراقي ځواکونو لخوا د دې هیواد د شمالي ښار کرکوک له نیولو وروسته دغلته د توتري خالي د راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې هیدر ناورت په اعلامیه کې د عراق له حکومت او کوردانو غوښتنه دي چې په کرکوک کې د روانه شخړې د پراخوالي مخه ونیسي او داسې هیڅ ګام پورته نه کړي چې د دې ښار وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې د عراق د حکومت او کوردانو سیمې ترمنځ لانجه کې واشنگټن د کوم لوري پلوي نه کوي او نه غواړي چې دواړه خواوې له یو بل سره ونښلي. متحده ایالات وی د دې لپاره چې په عراق کې د داعش ماته یقیني شي واشنگټن په عراق کې خپل متحدانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د عراق ځواکونه درېونه وروسته تر هغه په تلو غنی خار کرکوک ته داخل شول چې د عراق کردستان د دې سیمې د برخلیک پړه خپل لوري ټول پښتنه وکړه. په دې ټول پښتنه کې اکثریت کردانو له عراق څخه جلا کېدو ته رای ورکړه. خو د عراق حکومت دا ټول پښتنه رد کړ او وایي چې دا یو غیر قانوني پروسه ده. کرکوک د عراق د کردستان خپلواک سیمې څخه یوازې 100 کیلومتره بهر موقعیت لري. د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي چې کردان، ترکمنان، سنی او شیعه عربان او مسیحیان دي. که څه هم د عراق حکومت وایي د کردانو پېشمرګه ملیشې پرته له کوم مقاومت نه له کرکوک څخه ودلی دي خو راپورونه وایي چې دغلته د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویلي د کرکوک ښار نیول د دې هیواد د ملي یووالي لپاره اړین و. د کوردانو پېشمرګه ملیشو په 2014 کال کې کرکوک له داعش ډلې څخه ونیو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:09 کېدونکې دي او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې په نړیوالو لوبو کې د دوپنګ د مخنیوي په برخه کې څه پرمختګ شوی.
د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د یو کوچنی چپ په وسیله په سپورتي لوبو کې د ډوپینګ مخنیول کېدای شي. ځینې لوبغاړي له داسې درملو او انرژیو کار اخلي چې موقتا د بدن شیمه یا سیک زیاتوي. دا کار د سپورتي قوانینو خلاف دی او ډوپینګ بلل کېږي. د اولمپیک بنسټ اجرایي رئیس مایک میلر باوري دی چې د سپورتي لوبغاړو له لوري د ډوپینګ د مخنیوي لپاره باید د لوبغاړو په بدن کې خورا کوچنی چپ یا مایکرو چپ کی خودل شي. میلر ادا کوي چې د دغو چپونو په وسیله انرژي زیشونکي مواد پیژندل کېدای شي او لوبغاړي هم له انرژي لرونکو درملو خلاصيږي. دا پر اساس کې چې ځینې کارپوهان وایي د انسان په بدن کې د داسې چپ ایښودل د هغه د شخصي یا خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنه رامنځته کوي، ځکه چې د دې چپ په وسیله د انسان د سرک لګولو امکان برابرې شي. میلر د سپورتي لوبغاړو په بدن کې د چپ ځایولو خبره د ډوپینګ د مخالفانو په یو غونډه کې وکړه. د دا هم ویل چې دا ټکنالوژي تجربه کړای شوې او نتیجه یې مثبته وه.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایه ته ورسیدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیس پروګرامونه د تخبرو د خزو او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام خو صفي ولستان زیتوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د پکتیا په امنیه قمندانی باندې د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله د یو شمیر ملکیانو او پوځیانو په مرګ ژوبل سره پای ته رسیدلې ده. په وژل شوو کې د پکتیا امنیه قمندان توریالی عبدیانی هم شامل ده. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په خبرګون ویلې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګرو ډلو سره. د بشری حقوقو د څار ډله په یو نوی راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو افغان چارواکو هڅې په وروستیو کې کمی شوی دی. دوه پر درې برخې افغان جونې ښوونځیو ته نه ځي. د امریکا لملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې دا کوي چې د راخه خارې په بشپړه توګه نیولای دی او د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونه به په نږدې ورځو کې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې وکړي.
مرزیه احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2013 میلادي کال د اسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالۍ کې تیر شپه د افغانستان د فورسل لوبډلې تاجکستان ته لوبه 3-0 پر وړاندې وبایلله او په دې ډول د فورسل لوبډله له دغو سیالۍ څخه ووته. د دغو سیالۍ په جریان کې د ایران د فورسل لوبډلې د دوشنبه په شپه افغان لوبډلې ته 8-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د اسیا د فورسل د ملتونو جام سیالۍ د 29 هیوادونو د لوبډلو ترمنځ روانه اونۍ پیل شوه او د اقرب میاشتې 23 می دوام کوي. افغان لوبډله د فورسل نړیوال جدول کې سلور نوې هم ځای لري. د افغانستان د آسیارا کراټي ملي لوبډله تر تلونکو درې ورځو د آسیا او اروپا د آسیارا کراټي د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ځي. د آسیارا کراټي فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب نن ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې ولس کسیزه لوبډله ګډون کوي. د آسیا او اروپا د آسیارا کراټي سیالۍ د استانې په کوربتوب د روان میلادي کال د اکتوبر په 28 پیلېږي او تر 28 دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په جریان کې تیر شپه لاس پالماس 2-5 پر وړاندې سلتویګو ته لوبه وبایلله. دغه سیالۍ د لاس پالماس په کوربتوب تر سره شوه. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې تیر شپه لستر سیټي او ویست بروم لوبه 1-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري نن د اکتوبر ولسمه د زدکړې نړیواله ورځ ده. 25 کاله مخکې په 1992 کال د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د یوې اعلامیې په صدرولو سره دغه ورځ د زدکړې د نړیوالې ورځې په توګه ونومووله. دغې ورځې له نومولو هدف دا دی چې د زدکړې له لارې بېوزلي له منځه ولاړه شي. په افغانستان کې هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په دې هیواد کې د جګړو او ناامنیو له امله په سلګونو زره هلکان او نجونې له زدکړو بې برخې دي. په تېره بیا ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. په پکتیا کې هم دغه ستونزه ډېره عامه ده. د پکتیا یو شمېر مدني فعالان ځینې منل شوي سخت رواجونه او دودونه هم د دې ولایت د نجونو د پرمختګ په وړاندې خنډ ګڼي. دا یوازې پکتیا نه دی، د افغانستان نور ولایتونو کې هم ورته ستونزه ده. خو د پکتیا د مدني فعالانو د دغو اندېښنو په باب د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپورټ واورو.
دا مدني فعالان یو د خونځیو زده کوونکي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. وایي په سختو شرایطو کې خونځیو ته ځي او هڅه کوي چې د راتلونکي کانکور له لارې لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي، خو په پکتیا کې شته رواجونو او دودونو د دوی د زده کړې مخه هم نیولې ده. دوی وایي په ټوله پکتیا کې د نجونو لپاره د کانکور امادګۍ، کمپیوټر او انګلیسي کورس نشته چې په دې اساس خپل راتلونکي ورته ستونزمن ښکاري او غوښتنه یې دا ده.
نمې شازیه د مرکز ګردیز اوسیدونکو یم، ایدولسم سیم زده کوونکو یم. خزی په پکتیا کې لري رستونز زره مخامخ دي. د دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په آزاد توګه زده کړې وکړي. د خلکو له زورونې سره مخامخ کیږي. موږ ته د تعلیم په برخه کې زیات کار وشي، لکه د انګلیسي د کمپیوټر کورسونه او د کانکور امادګۍ درسونه.
نوموړې زیاته کړه چې که چیرته د پکتیا په لرو پرتو ولسوالیو مرکز کې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو ښه چاپیریال نه وي، ښایي راتلونکی تر دې هم ستونزمن واوسي. دا ګردیز ښار یوه بله اوسیدونکي د همدغو ستونزو یادولو تر څنګ زیاتوي چې په لرو پرتو سیمو کې ناامني، دودونه او رواجونه د ښځو او نجونو د زده کړې په وړاندې پراته خنډونه دي.
منو مینو شبات زازی ده. پا پکتیا که ستونزی شده دی تلیم ستونزه ده. پا مرکز که زمینه برا برا ده خوب پلا رو پراتو سیما که دیر یعنی خزی نشی که ولی چی لارشی دود و کلتور دوی تا یعنی خزی تا اجازه نوار کرده چی دوی خپل ازدک رو تا ادامه وار کرده او ده امنیت نشتواله ده چی پا لا رو پراتو سیما که پا مرکز که ده امنیت نشتواله شده ده چی خزی نشی که ولی چی پیش را مخت لارشی کارو
کرده. که چیرته په مرکزی کچه د دې ستونزو د لمنځه وړلو لپاره یو غوره میکانیزم ایجاد شي، ښایي د پکتیا د نجونو راتلونکی روښانه وي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وایي، د پکتیا په کچه د ښځو لپاره راغلي پروژې په مرکز پورې محدودې دي او هیڅ ادارې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت ښه والي لپاره کار نه دی کړی. د دغې جلۍ په خبره که مرکزي حکومت غواړي کار وکړي، د دوی لپاره دې د پکتیا په کچه د کانکور امادګۍ، کمپیوټر، انګلیسي او نورو برخو کې لنډمهالي او اوږدمهالي کورسونه دایر کړي چې په اسانه پرمختګ وکړي. دې په خپلو خبرو کې د ښځو چارو ریاست څخه ګیله کوله چې د نجونو او ښځو وضعیت ښه والي لپاره لازم کار نه دی کړی، خو د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل وویل:
موږ کوشش کوو تر خپل برید او حده پورې، خو ولې ټولې پکتیا ته لاسرسی بیا هم ډېر ستونزمن ده، ډېره مشکله خبره ده.
نوموړي زیاته کړه په ټولو هغو سیمو کې چې ډونر ادارو او دوی په شریکه کولای شول پروګرامونه پلي شوي، خو په ډېر شمېر سیمو کې به ښایي دوی د همدغو کلتوري محدودیتونو له وجې چې نجونې او ښځې یادوي نه وي توانېدلي یو شمېر اقدامات وکړي.
په پکتیا کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د پرتو خنډونو په باب مو واورېدل. په راپور کې مو واورېدل چې دودونه او ناسم رواجونه یو لوی خنډ دی، او بل هم پکتیا امنیتی وضعیت دی. حتی په راپور کې مو واورېدل چې د ګردیز امنیت هم دومره ټینګ نه دی چې نجونې وکولی شي ښوونځي ته لاړ شي. نن ګردیز د دغسې یوې خونړۍ برید شاهد و. په نننۍ برید کې د پکتیا امنیې قومندان په ګډون په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت هم وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی. د بشر د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان د بشر د حقونو په نړیواله شورا کې د افغانستان له غړیتوب سره له حکومته یو لړ غوښتنې لري. په دې اړه مو راپور درته چمتو کړی و، خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په نورو خپرونو کې هرو مرو درته خپرو، خو اوس د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام واوري، د ښځو ځانګړی پروګرام آماده دی.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو مؤسسې ته ورغلیم. په دغه مؤسسه کې بې وزلو مېرمنو ته د خیاطۍ، سواد زده کړو او داسې نورو برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د خبرونې په جریان کې به د دغه مؤسسې له کړنو خبر شئ. هیله ده تر پای را سره مل اوسئ. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکام په اړه څومره پوهیږي؟
هغه شخص چې خزه د خوونې، تحصیل، کار، روغتیایی خدمتونو د لاسرسی د حق او په قوانینو کې له نورو در شویو حقونو څخه د ګټه اخیستنې څخه معنی شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
سید تا اول چې موږ راغلو ماشین هغه موږ تر از داخله چې دا رقم ګنډل کیږي او کیږي دا موږ نه پیدلو. موږ استادانه موږ سره ډیر ښه سلوک کوي، موږ ته خوشاله یو. ما د حیوانانو پلار مې نشته، شهید شوی دی. درې حیوانان مې دي، کور سرپرست زه خپل یم. پرېز غواړم چې خیاطي زده کړم، زه کالي وګنډم، زه کور روزګار مې نه چلیږي. وایم که خیاطي شي بیا به ښه وي، کور کې به هم حیوانان مې وړي دي، کالي به ګنډم.
د یوې کونډې ښځې خبرې مې اورېدې چې له اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون په خاطر د خیاطۍ زده کړې ته راغلې وه او غوښتل یې له دې لارې د خپلو ماشومانو لپاره روزي وګټي. قدرمنو اورېدونکو، ګڼې هغه افغاني ښځې چې مالي وضعه یې چندان ښه نه ده، ډېری کونډې دي او یتیمان ور لغاړې دي، یا یې مېړونه معتاد یا بېروزګاره دي. نو دوی د یوې مړۍ روزي پیدا کولو په خاطر ګدایي کوي او تل نورو ته په تمه وي چې له دوی سره مرسته وکړي، خو د دوی په مقابل کې بیا یو شمېر مېرمنې زحمت باسي د خامک ګنډلو، مرۍ اوبدلو، مالدارۍ، خیاطۍ او نورو برخو له لارې غواړي په ځان بسیا او له بېوزلۍ ځان راوباسي. په ډېری مواردو کې لیدل شوي چې یو شمېر اشخاص او موسسې د بېوزلو ښځو لپاره د زده کړو او کار زمینه برابروي چې دوی وکولی شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د همدغسې مرکزونو له ډلې څخه یو هم د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو موسسه ده چې له څه باندې یو کال راهیسې د خیاطۍ، سواد زده کړو او په حقوقي او صحي برخو کې له ښځو سره مرستې کوي او دوی ته د کار زمینه مساعدوي. د یادې موسسې د مالی برخې د مشر سید محمد احسان په وینا، د دې موسسې د جوړېدلو لوی هدف دا و چې بې وزلو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شي، او له یوه کال راهیسې نږدې 100 ښځې د یاد مرکز له مختلفو برخو څخه فارغې شوې دي.
اصلا دا موسسه چې موږ ایجاد کړه، د دې نه هدف دا و چې د ښځو دپاره چې یو محرومه طبقه ده په افغانستان کې، د دوی دپاره د یو کار زمینه برابره شي. او ډېر زیات فعالیت هم موږ درلوده چې د خیاطۍ په بخش کې د سواد موزی او نورې راهنمایګانې وې. په دغه بخشونو کې موږ ډېر زیات فعالیت درلوده. دوه ځله فارغین موږ درلودل چې در حدود 100 نه شاید زیات وي. دا پروسه بیا جدید موږ آغازه کړې ده چې انشاءالله چې دا ځل زموږ تعداد ډېر زیات وي.
خغلی احسان د یاد مرکز اسانتیاوی یادوی وایي هغه میرمنه چې له دې مرکز څخه فارغه شوی اوس خپل کار کوي، او ځینو میرمنو ته دوی هم د کار زمینه برابره کړې ده.
اساتیاوی خو ورته واقعا چې زیات دي، ځکه دلته موږ هر نو ماشینونه مجهز تمام وسایل ټول ورته په اختیار کې یخې دي، مکمل ساختمان هر څه بریالي او موفقه استادان دي خاطر کې، او د روزمره کار کوي. او یو بخش بل موږ لرو چې د سواد موزی دي، ډیر ښه ټرینران موږ لرو چې دوی سره کومک کوي، او ان شاء الله چې دا پروسه د ښځو لپاره ډیره زیاته موفقه او پاملرنې وړ ده. دا سه فامیلونه چې دا غي ژوندۍ فکر کوم چې مشکلات زخت زیاتو. یو څو نفرونه اطلاع لرم چې هغه کاروبار شروع کړی دی، خپل په کوڅه کې او په کور کې کاروبار شروع کړی دی، چې دوی ته مخکمه ویل چې سرټیفیکټونه او سندونه مو هم ورته ورکړل.
دونکو دا د دې مرکز هغه برخې ته راغلم چې دلته زمونږ غړي خويندې خیاطي کوي، د خیاطي په کارونو کې دي. زه ګورم دوی لګیا دي ځینې قیچیکاری کوي، ځینې ماشین ګرځي، او استاد لګیا ده دوی ته درس ورکوي. استاد تاسو مو لمړی نوم راته وای؟
زوکرا الله دې مرزمه ما
تقریبا ازمانم زاکره ده. شپږ میاشتې کېږي په دې مرکز کې د خیاطۍ درس ورکوم. یوه دوره شاګردان مې فارغ کړل، دا مو دوهمه دوره ده. موږ پیل له ابتدایي درسونو کوو، بیا همداسې مخ په وړاندې ځو. له سهار نه تر مازیګر از موږ کاري وخت دی. دلته ډېرې بېوزله غریبې او کونډې میرمنې او یتیمې نجونې راځي. زه په خپله هم 22 کاله کېږي چې کونډه یم. شپږ ماشومان لرم او د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. له دې ځایه فارغې شوې شاګردانې مې اوس په خپلو کورونو کې د خیاطۍ
کې دکانونه لري او په ځان بسیا شوی دی. آن زینې ماته بلنه راکوي چې کار ورسره وکړم.
مور میګه دی شما امرای ما اگر کار کنی.
دلته زمونږ غنی خويندې ناستې دي. زه به دوی سره خبرې کوم. تاسو منو راته وای؟
دې مانو زهرا.
څومره موده کېږي چې خیاطي کوي دلته راغلي؟
درې میاشتې کېږي دلته راغلي.
ډېر ښه. زه چې ګورم قیچي دې په لاس کې د اخبار در سره د څه قیچي کې چې برش کوي لکه چې
په دې کې امریلا کټ کوم چې دا دې زنه ناو ګلی دي. دا وګوره چې دا غسي دغه سیګرتیږي په دې او دا می ټټار کټ کو او دا غی لاندې لمنه شوله ورته ورسره لستنی وې دغه دی دا غی ټټر شلو دا سیګرت په نه دی
دای لستونی شو
او دای لستونی شول
مخکې د خیاطی زدا وکړ دې مرکز ته چراغ لیس درې کړ
مخکې ما په کور کې خیاطی د لاس کاله به ما خیاطی کړی خو په خپل کور کې میکوله مز د نوې ډیزاینونه دی او نوې زمانہ شوله د دې لپاره زغبلی استاد درازم دلته سره کلی ګندم او د کول تیر کو
که د خپل ژوند په اړه راته وای ماشومان لري واده وکړي
واده مې خو به واشه منو څلور اولاد لرم او خپل مور سره مې په کور کې
آینده کې څه پلان لري چې خیاطی زده کې یو کارګا او لري خپل خیاطی وکړي پسې تصمیم لري
زه چې خیاطی دی استاد سره زده کوم زه تصمیم لرم چې زه کارګا ولرم زه پکې خیاطی وکم نور ته ورزده کوم او ماته پکې سپاتې کیږم دا غسي چې زه خپل گزاره پې کوم
ډېر مننه
خیر سي مننه
دلته یو بل خور غورم دوستانو چې لګیا د باف کوي یو خاصه جاکټ زما په نظر چې شیرچای یو رنگ دی خورینم درته وای
نوم سایما ده
څومره وخت کې چې د کورس راغلی
تقریبا درې میاشتې کې چې د کورس راغلی یم
او څومره د باف زده کړی د جاکټ اوبدلو د شیان
ډیر می زده کړی ده او زه ډیر د کورس ناراضی یم چې زه درته راځم مونږه وا چې زه چې ما جډې مې د کورس ارمان ارمان یم چې د خیاطی کورس لاره شم درته چې راغلم د ډیر صفاتونه کې د دې کورس نو ماته میموري اجازه راکړه چې لاره شم زه درته راغلم ورم نور به کوم زکر کوم لکه خیاطی انګلیسی ریاضی او داسې نور کورسونه
دا اوس چې زه کوم جاکټ و به نور چې شی وبدلای شي غیر له جاکټ نه
او خالی باب الف جرابې دا سينو شه
مات
الف مات
الف مات
الف مات
ب
ب
اب اب اب
دوستانو د دې مرکز هغه برخه ترغلم چې دلته د سواد ستکړه انجن تورخی دلته زمون غنی خويند ناس دي استاد لګیا د دوی ته درس ورکي وربشم دوه خويند سره به خبرې وکم چې دوی څومره دلته درس تکړه د څومره راضی دي او څه ستکړه تر اوسه کنه دوستانو د غلطه زمون یو ګرام ناس ته قلم او کتابچې په لاس کې دي چې ګورم دوی ځینې لغتونه لیکلي دي نام خدا خاطر هم ډیر خایسته ده خورجانی کوم درا تلمړی وای
نو می سایمانه
د دې چلی کړی دا جمله راته ته وای
زه د افغانستان سره ډیره مینه لرم
ډیر ښه ډیر ښه څومره موده کې چې د مرکز ته راغلی
دوه میاشتې کې چې راغلی یم
خورجانی مخکې تا درس ویلې مکتب ته تللې څنګه و
نه نه می وای ځکه چې ما یې څه ختم نه و زنه په پوی دمه اوس چې د سیوا د مزي ته راغلی یم اوس ډیر شاین دلته زده کړی دی او په پویګه مچ د چې شلې کوم او چې وایم اوس می چې د سیوا د مزي می چې زکړه غړم چې دولتي مکتب ته لاړ شمال ته درس وایم او د اول نمره پایګ شمه او باندې کې وظیفه وکم
په دې مرکز کې زوتا د درې میاشتو په موده کې زده کړې ورکول کیږي او ورسته له فارغې دلو دوی ته سرټیفیکټ ورکول کیږي او بیا له دوی ازموینه اخیستل کیږي کبریالی شي همدل ته پیرته پدنده ګمارل کیږي د افغان خزو لپاره د کار برابرولو مؤسسات د خیاطی او سواد زده کړو ترڅنګ خزو ته حقوقي مشورې او صحیح معلومات هم ورکوي چې په دې برخه کې په واړه او مرکې دنجونو د ودولو په ازرارو بلوخته دنجونو د رسیدلو په وخت کې د هغوی ستونزې او نور موضوعات شاملېږي د خغلی احسان په وینا دوی په حقوقي او صحي برخه کې مسلکي استادان لري او میرمنو ته په حقوقي او صحي برخه کې هم په هواي او آگاهي ورکوي
او مونږه دغه خیاطي او د سواد مزید د په خوا کې یو بخش بل هم لري چې هغه آگاهي دي ده په دې کې مونږه پروفیشنل کسان ډاکټران هم لري او د ثقافت اسلامي استادان موږ سره موجود دي د استادان ترینران دي او آگاهي دي قسمت کې دوی ته لکه د ماشومان حقوق دي د خزو حقوق دی د خزو سره زیاته دا مسائل زیات شي ودي ودونه مخکې د سن د تلس کلانه نه مخکې ودونه د هاغوي مشکلات بادي مشکلات نو په دې ارسه کې مونږ هم فعالیتونه لرو او دا یو بخش د اګاهي دی هدي زمونږ
د نوموړي مرکز یو غړی او د پروګرامونو تنظیمونکو لیزا وای ل تیر یو کال راهیسې دوی د خوانځي ولولارې سروې کوي او ل دې لارې بي وزلن جونې او خزې دی مرکز ته جذبوي او کله چې همدا خزې تر درې میاشتو زده کړو وروسته د دوی په امتحان کې کامیاب شي دلته په دې مرکز کې دوی کار ورکوي
از سال گذشته
ل تیر یو کال راهیسې ل دې موسسې ډېرې بي وزله میرمنې فارغ شوې دي زمونږ کاري پلان داسې دی چې زه خپل دولتي خوانځي ته ځم او هلته د غریب کورنیو لنجونو سره خبرې کوم بیا د همدې زده کوونکو لارې کونډې میرمنې او یتیمې انجونې جذبو بیا درې میاشتنی ترینینګ ورکو ل درې میاشتو وروسته که همدغه میرمنې زمونږ په امتحان کې بریالۍ شي بیا هم دلته په موسسه کې په کار ګمارل کیږي چې له همدې لارې دوی د خپل کور لګښتونه پوره کوي
که در کوم مصارف کې به دوش از اینا در خانایشان می باشند امونا را پوره کړي
د دې موسسې د مسولین په وینا ل دې مرکز څخه ډېری فارغ شوی ښځې اوس خپل کاروبار لري او اقتصادي وضعیت ډېر ښه شوی دی درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لویو بخښنه الله سپارم خې چاري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګورې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
غواوری دونکو سلام اوس الوتې کې نخپل ګوري او نام پردی بس چې چرته زړه وغوښتل عمل تخپل ججورې خالی کوي خدای مولا داسې اله ساته چې خپل مو په داسر ولي او بیا ووایي چې وبخه ومینه پیژندلې د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراورو چې د ککړتیا او چټل اوبو د ریاست له رئیس سره مو کړې ده ترڅو پوه شئ چې د خارورانې د ککړتیا او چټل اوبو ریاست کوم کارونه کوي او کومې کاري پالیسۍ پر مخ بیایي
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو
نو مې خرابات د خار رانې د ککړتیا او چټلو بولوي رئیس
اوس نو کړه خپل فعالیتونو په اګل راته وای چې څه مونږ کړی دي او څه کول غواړي
د ککړتیا او چټلو بولوي ریاست ډیر زیات عامل منفعه کارونه کړی دي چلې غې جملې نه یو هم د زړو او نوو مکرانونو یعنی له محمود خان پلخ کتمو د چټلو بولوي ډن جوړ کړي چې په سلګونو ډول مختلف حشرات پکې ژوند کوي او د سلګونو ډول حشراتو د نسل له انقراض نه مخنیوي کړی دی
دا خو مو ډیر غټ کار کړی او باید وستایل شي
مننه مننه مونږ هم د تسترګې په لار یو چې نړیوالې مسولې ټولنې موستای او میډالونه راکړي ځکه مونږ په دغه ډنډ کې چې د کابل سین له یوې برخې مو جوړ کړی سو ډوله میاشو ته د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده او دلته د ملاریا او سالدانې د ویروس لیږدونکي نایابه غوماشې هم ژوند کوي او ورځ په ورځ نسل زیاتیږي
نو دغه د ملاریا او سالدانې د ویروس لیږدونکي غوماشې او میاشې د انسانانو لپاره خطر نه لري
لري به خو انسانان باید ځانونه ترې وساتي تاسو خو به خبر یاست چې په بهر کې زیاتره هیوادونه زمریان پړانګان لیوان ماران او نور ډول ډول وژونکي او خطرناک ژوي ساتي روزی او نسل زیاتوي چې لکه د ډایناسورانو غوندې انقراض ونه کړي نو مونږ خو واړه واړه میاشې او غوماشې روزو او د ژوند کولو اسانتیاوې ورته برابرو
د تاسې د ریاست د کار ساحه کومه ده
لکه چې لنومه ښکاري یعنې د ککړتیا او چټلو اوبو ریاست نو د کار ساحه هم د چاپریال ککړول او د چټلو اوبو ډېرول دي
اسې نه چې د همدغو شیانو یعنې ککړتیا او چټلو اوبو د ورکولو او کمولو لپاره به جوړ شوي وي
مونږ خو تر اوسه د ککړتیا او چټلو اوبو د زیاتولو کارونه او پروژې پر مخ بیولې دي. نه چا شکایت کړی او نه هم چا راته ویلي دي چې غلط او د پالیسۍ مخالف کار مو کړی دی. نو زه باور لرم چې د مونږ د ریاست د کار ساحه او پالیسي همدغه ده چې ککړتیا او چټلې اوبه زیاتې کړو.
نو که داسې وي د دې کار ګټه څه ده؟
وی به نو حکومت خو هسې کوم کار نه کوي، ګټه به یې خامخا سنجولې وي. د ښار د کوڅو او مهمو سرکونو بندول ظاهرا ډېر بې ځایه او بې ګټې کار ښکاري، خو په حقیقت کې حکومت ګټه لیدلې ده چې ټول ښار یې دیوال دیوال او بند کړی دی. دغه ډول په عامه ځایونو کې د پوډریانو جمع جوش او پوډر وهل هم ظاهرا ډېر بې ګټې ښکاري او لا چې ډېر خطرناک او مضر کار دی، ځکه ماشومان او ځوانان چې هغوی ګوري نو ښایي دوی هم شوق وکړي او خدای مکه پوډریان شي. خو په حقیقت کې به یې ګټه حکومت ته معلومه وي چې دغسې آزاد پریښي دي.
ته خپله څه فکر کوې چې دا کارونه د خلکو په ګټه دي او که په تاوان؟
ظاهرا خو ټول د خلکو په تاوان دي او لا چې د نابودۍ وسایل او عوامل دي، خو حکومت به یې په ګټه پوهیږي چې مخه یې نه نیسي. حکومت خو مآخر حکومت دی، څه ټوکې خو نه دي.
د ګوړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس که چاته ووایي چې لس ورځې دې په زاړه قبر کې ښخوم او که لس ورځې وروسته ژوندی راووتې نو $10,000 درکوم، دا فتن یې در سره مني. وایی یا مور یا مر او یا شک په غوایی سپور. د یوه ولسوال د مقررې له خوشحالیو مو خبرو.
موین صاحب څه دې وکړه؟ زه خو بیا راغلم درته.
ولسوال به پې مقرر کړي، نور نو څه وایې؟
د کومې ولسوالۍ ولسوال به یم؟
د خړې ولسوالۍ ولسوال به یې. نوم ته یې مه ګوره چې خړه ولسوالۍ یې بولي، چې ورشي له مزو به یې موړ نه شي.
هغه خو کلابنده ده، په 5 کیلومترۍ کې مخالفین پراته دي، ټوله شپه جنګ وي پي.
ساده لیونی کیږم مه، یو چانس مې درته برابر کړی که نه هم دا اوس تر $200,000 داوطلبان شته.
نو امنیت یې چه خراب دی؟
امنیت یې په تا پورې اړه نه لري. بیا اوس خو ټول هغه ولسوالیو ته زور وهي چې امنیت یې خراب وي، ځکه چې نه څوک ورسره حساب کولی شي او نه هم کتاب. څنګه چې د ولسوال زړه وي هغسې یې ډنګوي.
موین صاحب، هم یې تنخواه کمه ده او هم له خطره ډکه ده.
لیونیه، تنخواه ته یې څوک نه ورځي، نورې ډېرې خبرې دي پکې.
پوه نه شو موین صاحب، نورې خبرې به دې څه شوي؟
پروژې درځي، استحقاقونه درځي، د ولسوالۍ او پرسونل مصارف درځي. یوازې چې تیل یې خرڅ کړې د کړوسیانو کړوسیانو دې بس دي. په پروژو کې خو نیم په نیمه شریکې. مثلا که $200,000 پروژه درغله، $100,000 به یې د تا وي او په دا $100,000 نورو کې قرار دادی مخالفین او نور شریکان دي.
خا خا، داسې ده؟
او دومره خو زه له لرې ترې خبر یم. هلته چې نږدې ورشي ډېرې نورې ګټې به هم ووینې. او ساده نه دي دي اورېدلي چې وایي ګټې تر ګټو لاندې دي.
اوس ګټې له ټوپو او راکېټو لاندې دي.
خدای دې خوار مکه.
سړی ستړی مشې، څه درته وویل؟
وایي د خړې ولسوالۍ ولسوال مو مقرر کړي.
رښتیا؟
او ته ولې دومره خوشحاله شوې؟
ولې خوشحاله نه سم، د یو بیکار سړي میرمن وم. له دې وروسته به ښځې د ولسوال صاحب میرمن راته وایي او بیا هغه پیسې او ارګا بارګا چې م ورسره جوړېږي.
او ساده ښځې، ولسوالۍ همدا اوس معاصره ده، هره ورځ جنګ وي پې. تا ته لکه چې ټوکې ښکاري.
تا تر اوسه اورېدلی دي چې کوم ولسوال وژل سوی یا نیول سوی وي؟ چېرته په کوم زیرزمینۍ کې به ناست یې؟ جنګ ته خو نه ځي.
سړی به څه درته ووایي نو؟
څه مه وایه، پې ورځه چې یو کال له خیره سره کار وکړې، د ټول عمرم بس ده. چی ورغلی لزان لیو ورتا جوړ ک مخام پر د مپخ د مفلسی دا وختونه دی لا یاد مباسه
او خزی ما ولته به مخیمانه کی پتلوب می خفشی او تل موین سم نام ډیر شلای چوارزا او کار پیل ک اوس دې تایرانم چې ترول سوالی څنګه لاړ شم په لار می څوک کته نکی
تر اوسه خو نو څوک خبر دی او نه دې څوک پیژنی زړه کالی واغونده او لکوم موټر سره افتخاری کلینر سره او کای نه مناله د موټروان په غوښ کې ورته ووایا چې ولسوال مقرر شویم بیا به مرسته در سره وکم په خپله د کلینر کوي
څو وایم نو هم له ډریور ډارېږم هم له سورلۍ خو زه یو د زارو غړب دی وبه یې کوم د پیسو مخ نازک دی نشم تې تېرېدلی خو تر برطرفۍ مې د راتلو تمه ونه کوي
ځا خدای دې تا په خیر ورسوي هیڅ مه راځه یوازې پیسې رالیږه چې کور و موټر او نور شیان پې واخلو او الیکانو ته کوژدې پې وکړو د تا د اما هغلته خدای مل سي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزاد حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو